اغیزمن سوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کله و احترامات مقبول کی قدر منو وکړلې ځکه کو زبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرغ واس پېما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن دریم دوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وکړلې ځکه کو برات روغ او چورو صحت مند او سیر یو د صحت چمې بون پتن می درنو ځکه کو د چې مرسته سو د جغرافیه مسمن دریم دوسته نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نور کین قدر منو ځکه کو مرسته سو د دریم لوست موضوع چې به مجاوته سوربانی بحث ولو رو ده کرنی او مالداری سرگندوالی پا حق لده چه سپا پا کتاب که لیوشتی مینه پایل بیتر دیشنی سپی پریم. هم درنگ از مجاوته سو دنن رزی درسی احتاب یم حق موزگانی چینن رز به مجاوته سو پلوستگی ولو ایبارت دیله لمری د کرنې او مالداری سرګندوالی، دویم انرژي او د هغې اهمیت، دریم انرژي د نوي کېدو او نه نوي کېدو سرچینې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلري زده کوونکو د پرته او چاو دقت په هیله یم هله دا چې د لوست تر پای پورې راسره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالي زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله ولولو، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د کرنې او همچنانه د ترڅنګ د مالداری په هکله معلومات لاسته راوړو. نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په هکله معلومات لاسته راوړو چې څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خو زده کوونکو کشیر مرابطه سو غوړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو. نو موږ تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دي چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوخت دي. یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه نه شمیرل کیږي. یعنی موږ نه سویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جملو څخه دي، ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه دی سویل لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوالي. سره له دې هم بیا هم زموږ هیواد په دا وروستیو کلونو کې یو څه پرمختوالی راغلی دی، یو څه پیشرفت پکې راغلی دی. خو بیا هم هر کله چې ستونزو او مشکلاتو او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی وي هغه بیرته له منځه څخه ولاړ سي، خو بیا هم کچیرې دغه یو څه بدلون راغلی دی، بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بې وزلو کچه په زیاته کچه سره د ځکه زیات شمېر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې نسي پوره کولی او دوی لوږې او تندې سره مخامخ دي. په اوسني وخت کې 6 میلیونه خلک چې دي په ورځني کارونه چې دي لوږې او تږې سره مخامخ دي، ځکه کچېرې موږ تاسو د افغانستان اقتصادي ویش ته وګورو په سلو کې 24 کورنۍ هر ورځ ډېر لږ خوراکي لګښت لري چې دوی د خپل خوراکي لګښتونو د پوره کولو لپاره دا سلويش پیسې د خلک شي دي، دا کوم څلور ویش پیسې د کوم خلک شي دي دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږې او تندې سره مخامخ دي. او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي. یعنی په سلو کې دیش پیسې د خلک کولی سي خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې، خو مګر نور پیسې د کسان چې دي هغوی نه سي کولی خپل ورځنیزي اړتیاوي پرې کې. خو ټیټ عمر لرونکي ماشومان بیا زموږ په هیواد کې له زیات وزن کمښت یا هم خوارز وکیل ستونزې سره مخامخ دي. په دې باندې اختصاصي دي ځکه ښه غذایي توکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پرې وکړي. نو په سلو کې د شپږ اشاریه اووه له همدې عمله څخه مري، چې ځکه چې خوارزواکي کمزوري وزن کمښت وي. نو له همدې عمله څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي، چې په ټولنیزه توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې 40 وګړي په بېلابېلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې نه دې سره هم مخامخ دي. کچیر موږ تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپریال ته متوجه اوسېږو، دغه کومې اوبه او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کچیر موږ تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په خپل محصولاتو سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزره پورته کړو. نه یوازې دا چې موږ تاسو به د خپل هیواد ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، یعنې د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورځنیزي اړتیاوې پوره کړو، بلکې کولای شو دغه کومه کرنیز حاصلات چې مرته تاسو په افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنیو هیوادونو ته هم واستو. نو موږ ویلی شو نه یوازې چې کورنی ارتیا مرته تاسو د دې څخه بشپړول شو، بلکې کرنیز محصولات د صنایعو او د هیواد صادراتو کې هم مهمه وده او رول لري چې مرته تاسو سره کولای شي په صنایعاتو کې هم بشپړه ونډه واخلي. ترنو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري، د هغو له جملو څخه یو په خپل لومړنی پکتور چې دی هغه اقلیم دی. که چیرې یو هیواد ښه اقلیم ولري، هغه هیواد کولی شي د ښه حاصلات ترسره کړي، ځکه دا یو مهم پکتور دی. ښه اقلیم کولی شي چې یو ښه حاصل هیزه ځمکه باندې تاثیر وکړي. دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی. د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه اوسېږي، ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولی سي چې کرنیز حاصلات وده وکړي، او خاوره باید بشري واوسېږي، لکه خاوره باید تخم کرلو لپاره برابر واوسېږي تر څو بزګران وکولی سي خپل کرنیز حاصلات په سمه توګه سرته ورسوي. د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل، ګردیز، غزنی او نورو کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښې کېږي چې سمه حاصل هیزه ځمکې لري. نو موږ ویلی سو اورښت، تمشت او د اوبو نشتوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي. که چیرې اوبه کمښت واوسېږي، نو هغه هیواد نسي کولی په سمه توګه سره خپلې کرنې ته وده ورکړي. او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګونه له جملو څخه دی چې د افغانستان سیندونه د اوبو جریان په کره توګه سره سرته رسوي او هغه پکښې کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره موږ ویلی سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډېره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کېږي، چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي، چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي، دا ټول زموږ هیواد کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو، چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې ور باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي، نو دغه د اوبو د نشتوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي، او دوی یوازې بیا د خپل خوراکي توکي ځینې برابري نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي. او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي، ځکه زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکښې کې په کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي، او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو، مګر په هغو سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته، چې دا هم زموږ د هیواد له کمزوري د نشه له جملو څخه شمېرل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې موږ او تاسو وویلی چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته کچه یې خلک یې په کرنه او مالداري باندې بوخت دي، او دوی د هغه څارویو په روزنه کوي. د څارویو په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیره او ایده خرڅوي، او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي، چې د هغه تر څنګ دوی بیا د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول، او د کور نور سامان توکي لوښي دا رانیول، دا بیا د هغه په واسطه سره دوی سرته رسوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت، طاقت ته ویل کېږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کېږي، چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي، چې ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډېر اهمیت لري. که چیرې په یو ټولنه کې، په یو هیواد، په یو ځای کې انرژي موجود واوسېږي، نو هلته به په پراخه توګه سره سوداګري سرته ورسول سي، صنعت کې بیا پراختیا راسي، لېږد او رالېږد کې بیا اسانتیاوې منځته راسي، او حیاتي چارې بیا په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړې سي. او انرژي پر دغو ټولو شیانو پورې مربوطه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو سوداګري کوو، که چیرې صنعت کارونه باندې اخته یو، که چیرې په یو دفتر کې کار کوو، که چیرې په یو ښوونځي، په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي انرژي ته ضرورت لري. چې د انرژي مهمې سرچینې له جملو څخه یو پخپله د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفتي ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر نه او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. قدرمن زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خیزو انرژي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د سمن توکو په توګه باندې کار ځنې اخیستل کیږي، چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري. او د ځینو پلانونو پر اساس په 1350 هجري لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هغه حق له پلټنه وسوله چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستان له خاصه قدا سرنه تر سره سپله. او دا معلومه سپله چې په زمر په هیواد افغانستان کې ډیرو سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سیبیلي برخو کې ډیر د نفتو ګاز او د نفتو زیرمې ستا چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی شي. همچنان موږ په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو، چې دا انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي، او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري، یعنی موږ نشو کولای چې هغه نوي کړو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو نوی کیږي، یعنی نوی کیدونکي سرچینې کوم سرچینو ته ویل کیږي. لومړی درنو ځکونکو، انرژي د تولید د نوی کیدونکي ور سرچینې هغه سرچینو ته ویل کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره موږ تاسو وکولای شو چې هغه پیدا کړو، لکه اوبه. دا موږ تاسو کولای شو چې نوی کو باد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدونکي نه دي او بیا پایان نه لري، نو موږ تاسو ویلای شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو ګوري پایان نه لري، همداسې روان دي روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده یوه ورځ پی یوه ورځ وي، نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلای شو چې وروسته ترې یوې مودې څخه زیرمې ان پای ته رسیدل، لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نن نوې کیدونکو سرچینې شي دي چې هغه بیرته نن نوې کیږي، لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپز سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګ غاز دي، کچيري مرو تاسو وسوزه وو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاس تراوړل، نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نن نوې کیدونکو سرچینې هم زیر مو کیږي، چې ورسته د یو سمودې څخه مرو تاسو لاسته نه سراوړل او تل په پرله پسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي. همدارنګ د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي برخه هم لري، چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفت او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کیږي، چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدو لامل ګرځي، چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکوي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډوله سرچینې لکه نوي کیدونکي او نه نوي کیدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کیږي. په پاکستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي، نه نوي کیدونکو سرچینو څخه کار اخیستل کیږي، بلکې د انرژي د نوي کیدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د نوي کیدونکو سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې مرسته د برښنا بندونو جوړ کړی دی او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هله د چې تاسو در دې دم پرې پوسیو او سې یو څه معلومات ترلاسه کړئ او سې وسند له سره ترونکو برخې ته پدې کې کورنۍ دند د دوه سوالونو دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې لپاره څه ډول انرژي ده؟ لری د ایم سوال، انرژي اهمیت څه شي دي زموږ په ژوند کې؟ نور درنو کډرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. هله د چې څه پوسیو او سې تربل د ستارس پر ساس بدرانه حضور کې حاضرین د لپاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اوس بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نکهله او احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ غوړلې سکون کوزه برښنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول تشریح راس پایما د ول سب ټولګي جغرافیه مضمون درې ولوستا هله د چ تاسو ټول کډر مونږ غوړلې سکون کې برات ورو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می کډر مونږ سکون کو د تل به سړي زلبه هم یادوري کوم هله دین چې تاسو د نن ورځې نو ولوست فایل کان تاسو ټول فرض وکون کې باید له خپل ځانو سره بل د ول سم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ونول تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ کدر مونږ غواړو لیست کون کوس مرسته تاسو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرته کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې نن د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حق له معلومات ولولو نو هله د چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ لرونو ځکون کو هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې سمرسته سو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل پزلان کې خپل ځانته اداري تشکیلات لري چې هغه خپل اداره یا هم خپل حکومت پر منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو خو شو کډر منځ د کون کو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غازی امان الله خان پنځه ولایتونه چې و د هغول جمهور څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي و کابل وو د کابل ولایت وو دویم چې وو کندهار ولایت وو دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان پنځه ولایتونه وو او څلور علي حکومتونو له جمهور څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت وو دویم سیویلی سیمه علي حکومت وو دریم د میمنی علي حکومت وو او څلورم چې وو د پرا علي حکومت په نامه سره یې دي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوی و درنو ځکون کو کړ چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته قتل شوی و نو په هغه وخت کې په ډېر لسو دروسل بشته مریض کال کې دغه د سیمو ویش یا هم اداري حکومت چې و په دغه وخت کې ځینې طبي خندونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمیر غرونه چې زموږ په هیواد کې موجود و همدارنګه پراخ افسو زبون کې دشتې موجود وي تنګي او سابول الابور درې موجوده وي په هیواد کې او هم چې نن د وخت د لیشت او رلیج د وسایلو لکه بل څخه زیات ستونزې رامنځته سپلې ځکه په هغه وخت کې د لیشت او رلیج د لپاره داسې زیات سہولتونه نه و برابر لکه څنګه چې په اوس وخت کې نو دغه زیات ستونزې رامنځته کېدل لکه بل څخه دولتي چارواکو نسبه کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی ارزي وکړي ځکه د دې مسرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چې نن د دې منیجمنت یې هم دا کول هم ډیره زیاته سخته و د دوی لپاره نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدل نو په ډیر لس او درس لوشتن مریض کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات مېسته راغلل کله چې دا تغیرات مېسته راغلل نو افغانستان خبرې په نوښت دارو وحیدونو او ولایتونو باندې وویشل کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم وندي کړل به وشل نه په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی بل مرکز سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اړیکه درلودله چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سرته رسول کېده او د هر ولایت چې و درنو ځکونکو د اداري او قضایی چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د سنتیا لپاره په کوچنی ادارو وحیدونو باندې وشلې به چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلوالی باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سو کپلان او خلاص ډول سره وایو تر نو ځکون کو د ولسوالی اداره کول چې و د ولایت د خاصخه کېدل، یعنی د کوم ولسوالی اداره چې و د ولایت په غاړه وو او د ولایت اداره چې بو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغو سوالونو ته ځواب وي. خو د اجرایی قوې او نور غړي به د وزارتونو له خاصخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سرته رسولې، چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سرته رسول کېدل او ورسره لمړی به والی ټول نظر پراچو او ورسره د هغه څخه د ولسوالی کارونه چې بو هغه به ټول بیا د ولسوال تر نظر لاندې سرته رسول کېدل. یعنی د ولایت کوم چارج به وي هغه به د والی له نظر څخه سرته رسول کېدل، خو د ولسوالۍ کوم چارج به وي هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتلی، چې بیرته به د دې وخت کې به همچنان د والی کارونه چې به و چې کوم سرته به رسول نو محلي ارګانونو ریاست جمهور ته به هم د ځواب ورکوي. همدارنګه درنو ځکونکو د دې وخت په جریان کې په 1401 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغلل، چې د افغانستان ولایتونو شمیر 2 ته پورته شو، چې 4 شاري ساحې وې او 204 ولسوالۍ رامنځته شولې، چې 3.5 اصلي او فرعي کلی پکښې کې شامل و، چې وروسته بیا د هغه څخه په 1415 مریض کال څخه وروسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بل یې دایکنډي و د هم اور 8 سول یا هم ورته اضافه سول. خو په وروستي کلونو کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوري یا هم اسلامي جمهوریت و، نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 4 ته پورته شو، چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 343 ولسوالیو او 100 موقتي ولسوالیو باندې وویشل شو، چې د افغانستان ټول لوی ښار چې وو هغه په خپله یې هم پایتخت هم مرکز چې وو هغه د کابل ښار په نامه سره یادېده، چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې جدول لیکل دي، چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مکمل 4 ولایتونو نمونه، همچنان د هر ولایت مرکز موږ تاسو ته په نښه کړی دي، او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، چې له هغو جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 ویم او نور ټول 4 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول خپل ځانو سره لولي او په منظم ډول سره به زده کوي. نو درنو زده کوونکو، په جدول کې موږ تاسو په لمړني شمېره کې د کابل ولایت لرو، چې نوم یې کابل دی، او هم چې نن د دې ولایت مرکز ښار چې دی هغه خپل د کابل ښار دی، چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی، چې مرکز یې بیرته کندهار ښار دی، او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 45,840 دی. دریم هم هرات دی، چې بیرته مرکز د هرات ښار یادیږي، چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,918.25 رسیږي. څلورم بلخ دی، چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي، د هم 40,019.25 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی، چې د ولایت نوم ننګرهار دی، مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد ښار دی، چې 0.5 په کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو ځکونکو، تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو ځکونکو، د لوس پراتونکو برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو ځکونکو، نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکي کوم چې په یو هیواد کې میشتي، چې دغه اوسیدونکي په بیلابیلو لاملونو له مخې سره په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي، چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي. خو موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو ځکونکو، عموما دا په یاد وساتئ، په کومو سیمو کې چې د انسانانو دپاره د ژوند امکانات برابر واوسي، چې په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراد تاسو وویشو. که چیرې مراد تاسو دغه نفوس وویشو، بیا مراد تاسو کولی شئ دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1401 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شول، نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي، چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دی او همدارنګه اوسنی نه پوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی بلکې د داغه اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کوم سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي. یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي، بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر صحاوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دی، هغه سیمې عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی، ځکه هلته هم اقلیم تود دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مختلفو اندازو سره ځای پر ځای سوی دی چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې دي په کرنه باندې بوخت دي، یعنی دي د خپل ژوند لومړني توکي چې دي 80% خلک چې دي په کلیو کې ژوند کوي، ځکه هغوی په کرنه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې دي په ښارونو کې ژوند کوي. چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼه ګوڼه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی، په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنه کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو، نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغوني آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وو چې افغانستان ته راغلي وو. چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، چې یو له تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه د برق څخه پیلېږي، یعنی د برق ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستله چې د برق ښار مرکز سری په خپل مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 85% نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اورباندې زیاته مذکور کېږي، او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړی ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي، چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوي دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم چلګي او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی، چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي، چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا بولدل رامنځته کړې ده، او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي، او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړې دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان پکې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي، ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی، نو ځکه به زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 متر څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم، ښه خاوره او ډېر اوبه لري، زیات خلک پکې استوګنه کوي، چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متر څخه زیات لوړوالی لري په ټوله هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان د کترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فراه رود، خاشرود او همدارنګه ارسنګ، او د دې ترڅنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې ترڅنګ که درمل زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.